دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ، ازادي رادیو ټکي او جی او ازادي رادیو ټکي کام. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل ان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادي وبخي د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې 14 وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسا ازادي راډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري، په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تر دې د مموله ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادي رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلی شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هندوستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان تر 18 کلن کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درېمه لوبه وه چې 9-0 پر وړاندې وګټله. د دې وړاندې د افغانستان تر 18 کلن کم عمره خزینه لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې د هند د چنډیګر لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او د نوي ډیلي لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي، د تیرې جمعې په ورځ د 2 لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان 18 کلن خزینه لوبډله په خپل څلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له 18 کلن خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې اوسه په هنه کوي چې په لومړۍ پاڼۍ کې 168 منډې مخکېواله لري. د افغانستان لپاره په توپچونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کې چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته ورسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم اونیس پروګرامونه، لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي، ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي، شبه خانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېره زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغه میرمنې خبري اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په اخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبري اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ته واچو دا واری سی ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده
سال نو خو ما نه جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایوه بجې سال استبراک شه دي شبه خانی ته رسو کا دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاکه خوړې دي لم
نه سوسو نه پاکو خریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي 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 نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو کڅوره په تکلیف ده.
تکلیف ده نس درد کوي او سال ده درار زر زر کوي منډي وي زر زر دي
زړه بدیږي.
زړه بدیږي استبراک کوي.
څومره وخت کیږي ځای
څه بیا نرداس بیخي ځای په دا اوس سرم سره پاره کلک وس
خپل اصل د شفخانه ته راغلی بیا وسره بيستاري. څومره تاته سخت ده؟
ډیر سخت ده بس څنګه یې کونو مری سره سه پیاز لاندې سم خو خپل خونه سیتل کورم پرې خې زندګی پرې خې دغه دب سم مسافرې دغه دم
خډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا لوی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خواړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکو مثلا پاک خو بایدی د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. سې سخت خواړه باید نه، سې نرم خواړه چې ماشوم کولای شي هغه خواړه شي بستاني باندې اعظم کی. اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خواړه دی ورکړي چې پاتې هغه ورکو ځکه چې خنه نو باید تازه تازه پاخ شي تازه ورکړي شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچېرې د ماشومانو خواړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي.
مختص په یوګو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني. کچیر ته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیل په لاره ته نه دي. نو په دې خاطر کچیر ته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کی دوی ناروغي.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي.
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني، کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ولې زهري مواد پکې موجود دي؟ بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناسته او دا منځته راوړي، نسناسته خپل هم د وجود د مایعات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حواله ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نه سي او دې هته ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسيږي ماشوم، کېدای شي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خور درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کی.
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمولو خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري، هماغه ماشومان مثلا که عمر یې د شپږو او کلونو زیاتی، هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی سي. خواړه یوازې دا نه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به ښه خواړه. موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوې، تازه میوې، ډیر عادي شیان. مثلا موږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزښه هم داسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خواړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خوندي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خوړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړئ. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کې سي کې دي سي ته خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په مصر سره وای کچیر ته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه سو باید بیرته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیر ته موږ او تاسو په مصر سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي. یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د سنځ چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت خوراک ونه کوي، دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا هګۍ دا خوړ سي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
د لوبو له میدانه
امچزاد پلیسینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدان د دیو نه پخپرونه کې مو یو وار بیا زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې لچې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې به د تیرې ونې د مهمو خبرونو تر څنګ واورې چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبي ل ټلویزیونی خبروي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلایلو غږیږي.
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینلونه نشي کولی چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ور.
آیا کله مو اوریدلي چې یو معلوله افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی وه.
احساس دې نه کړم چې یک د سیمې اسمه کورای کې د ویرونه ځخونه انجام شي، ما ور نه میتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. ښاغلي نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15مه د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاسټین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلورو ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 99 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبه کې 4 اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې 2 لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري، خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په قربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره مونږ هم تاسو بهتر معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ام ته ورکړي دي. نو ټي اس ام چې دا هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلي دي. ډېرې وخت مونږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ام هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیونی چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولی چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او که ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته مو رسیږي، خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینل نشي کولی چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده او بیا ډیری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دي دوی سپانسر خپرونه لري، نو دوی بیا نشي کولی چې خپرونه ډراپ کړي، بیا مجبور دي چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي، نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیونی خپرونو پاتې کیږي وجه څه وي؟ دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ یې قربانه یو، نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان، هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي، که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته حقوق اخیستي وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیون ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت دي. نو لکه مخکې مې چېرته ویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا په فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیک په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل په کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډیرو چینلونو سره، ټلویزیونی چینلونو سره ناستې کړي دي، پاړیکه کې ورسره نن مو هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیونی چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کوم چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشرات کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیونی چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوي، دا سیالۍ جوړوي، بیا به ټلویزیون ته ورکوي، داسې پکې
بل ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او هغه کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفی د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې لیمی هادی له نوریه نجفی سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوند راپور چمتو کړی دی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو و کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریا نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولۍ ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړای شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی. دی وایي که څه هم نوریه معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه ویستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادی او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او وی کول شو چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تانست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب را به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولی شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
اووه کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لورې د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي. خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دست راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده. څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډېر افغانان په ملوله تخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني ملولي لوبغاړي نوریا نجفي پاړمو د لیمی هادي راپور اورېده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکوو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهم اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان هریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه بریا خپل کړي خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپین غر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپین غر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپین غر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسی ګولونه وهل، خو میوند لوبډله یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ورنۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
حال په کوم زیارت قبول شو د سلمان راوړ سنت په پور په پورې مکړې د حلک مور او سرا شیا سلنګر جوړ دم د سلمان راوړ سنت په پور په پورې مکړې د حلک مور د سلمان راوړ سنت په پور په پورې مکړې د حلک مور جندے لرچا